په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخه خوځو اونې ځې خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل په خبرونو کې زنوري اسنوري اورو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي تراده وژلو خبر ورکوي چې پرون د ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشو او په لسګونو کسان پکې وژل شول. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه د افغانستان په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیران او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره نومول شوی کسته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. د راپورونو له مخې تر اوسه د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخان سوری د کرنې او مالداری او اوبو لګولو نوماند وزیر انوار الحق احادی د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند احمد ضیا سراج د باور رای اخیستې دي. نوماندان د تایید لپاره د ولسی جرګې د 123 غړو رای ته اړتیا لري. نن په ولسی جرګه کې ټول 244 غړي حضور لري. تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړی دي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي تراده وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 110 پوځیانو د وژل کېدو او 44 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړه او ویل چې هغه خپل وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلی کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
دفاع وزارت په پرونی برید کې وازی لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي او د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو پر شاوخوا لسو یې طالبان واکمن دي. د افغانستان په لویدیز کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیز حوزه کې د کتلوي مافیات پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیز حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخه پات کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړي. په نام نو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوي.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومان ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي لمن دي چې د ګوزن زد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن په لیبی دي زهوزه کې پیل شوی وکړي شي چې ډیرو ماشومان ته واکسین ورکړي. خبرونه لازم دي لړو اوري. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې به دو ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي. تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخخ خښتو بار دی ویلاری ترمنس په ټکر کې یو لستنه امړ شوې دي. په پاکستان کې هر کال په زورګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړ کیږي چې خراب لارې زړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازین په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو خبرې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل خبرو اترو د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له څلور لکو زیات کسان پکې وژل شوي او له 2 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبې د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې راغلی د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د لاسرسي په چارو کې اوګه په اوګه درېږي. او نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړی. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د راپورونو چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم ګوري. بایدن د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. کدا او ځینې نور خبرونه غوړي به هم غولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د مخکښو خزو او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل استډیو زمو همکار وګمه جبرخیل په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونی تر پای پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او زه وګما جبرخیل یا تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی د خبرونه کې ایوا اغلی او سی اندړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکې. موږ سره هم دا اوس اغلی اندړ فکر خده. اغلی اندړ خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوقاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نه خپل پوښتنی ولري. خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو هوسی اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو یم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساينس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیسته ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم. بس هم دومره.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شول. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو تاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخت یاستئ اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځانته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو ورکتون دا پندو که مصروفیم لما شما نخدارم.
بله ډیر ښه. د تعلیمي دورې به هم راته وایست، خو اول د دغه تعلیمي مرکز راته وایست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې ترڅنګ تاسو ځان ته بل دند شخصي دند هم ولرئ، او څنګه اداره ته وایست چې رسیدګي کولای شي ورته کنه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته؟
و انگیزه خب پدی پیدا شد چه زه لپخوانم در تجارت و سوداگری تا شوق درلود و دیادید تجارتون و سوداگری می تجربه کرد پا مختلف و برخو که می کار رو کرد لسنهای دستی سوزندوزی سر واردات صادرات و سر دی کارون می اکرا خلاص. خب می اون لیدم چه معفق تا که ونه و سیدم، یعنی گته ای ونه کرد و تاوان په تاوان راغله. بیا بالاخره فکر مې وکړه چې په دغه خاص زمانی مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم، او وړکتون مې جوړ کړه، یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارس البلاد د ماشومانو روزنې اکادمي مې جوړ کړه چې یو وړکتون و. بیا وروسته هغه مکتب ارتقا سو، اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق ډېر سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل، ځان سره دا فکر کول چې باید جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ور که مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډېر وکړو او خپل ډېر انرژي په معارف کې مصرف کړو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شاید پرېږدو، میراث پرېږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې موخه کړه هدف یې دا وه چې دا جامعه باید له ځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه سي.
بلې، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسو سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لرئ، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسو سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي؟ خو اول به دې پوښتنې تراشو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسو په لاره کې هم وي؟
والله زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلوده. ښه کاروبار پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره وه، او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و، او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه، او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای دوبسې زما مور مړه شوه، او په هغې نه وروسته زما واده سو، یعنی زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلنه پوره وم یا نه وم، او درس تعلیم هم داسې نیم کله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخې ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم، خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاولا داری ولولم، یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یو زوی مې پیدا و د نهم صنف په آخر که د لسم صنف په آخر کې، دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی مې پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات و ستونزې و جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه مې واخیست، ریاست مبارزه با سواد آموزی کې معلم شوم، یو کال مې هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته، د وزارت آب و برق او تصدی و، او هلته د مامور کارمند په صفت، اداري کارمند په صفت مقرر شوم، او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړو پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا یو ماشوم په غېږ کې و، یو مې په ناس وه، نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم، نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساينس سره هیڅ نه و. هغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هیڅ مه وایه کینه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه. مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، استاد درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده، که زور ده ونه رسېدلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره داده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زدوې، مسؤلیت یې ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم، نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو. یعنی فاکولتا مې په ولداري ولوستل، خو په ډېرو ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه، حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بله ډېر ښه. آغلي اندړ، بیا بالا تاسو نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسو درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به آغلي غفاری راوخلو. منګ سره آغلي ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله په کرخړه. آغلي غفاری خرغلست،
سلامونه، ورځ خیر تاسو ته او ټول پرانو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، خوشاله یو چې له تاسو سره یو. آغلي غفاری، په لندو کې کا خپل ځان کته هم له تاسو استاسي لنوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسو د زده کړو په اړه باندې نه پويږي، کله چې تاسو خپل ورته وایست.
ډیر زیات مننه. ظریفه غفاری ما د میدان وردګو ولایت تکول سوالي دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکې. زه په کابل کې شوی او درسونه مې هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخیلي پلار جان مې پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پوهنځی ته کامیابه شوم، مګر هغه یولس ستونزې چې وي دا غله کبله ما ونه شوی کړی ادامه ورکړم، ځکه چې لیلیا نه لرلو پانتو. نو په همدې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلاتو عالیه لوړو زده کړو وزارت د وجه سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لیسانس او ماستري دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویني. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو رادیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه ګذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو ایتایت سره او نورو ادارو سره پانه پیارتی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لومړنۍ ښځینه ښاروالۍ پاتې فعالیت کوم.
بله ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. آغلي غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لډیر تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګ راتګ لرم او کار کوم درته په ساحه کې.
بله،
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو لارې وي. خو کله چې غدی دغه بسونه د شاروالي ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زمال لپاره یعنی تل د ژوند لوړ زده کړو نو وروسته ژوند لپاره هدف همدا پاتې وو چې هڅه مې کوله چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نو مشخص پلان مې نه درلود او کله چې دغه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او څنګه د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعات باندې دوی طرح باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته دغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه پدې چې یعنی زما هیڅ پلان نو چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکم او ترڅنګ یو لړسون دی یو مشکلات چې هغه ولایت چې میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ديني نور ستونزې چې په ښار کې ډېری لوی وي خصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی داسې یو څه چې که وشي او که ونه شي ما ته هېڅ فرق یې نه درلود خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټ کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بلاخره د یو اوږدې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتنۍ پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه نه تر ریاست جمهوریه ته صادر شو چې د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال په سیزیان کې دي شاوخوا نه میاشتې دا مغه یو له ستونزو له کبله چې د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګ ستونزې یو ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شم او یو ګڼ شمېر خلک چې په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیاو شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرېنه خودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرۍ بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځان سره دنده مې پیل کړه او کله چې اوس دنده کوم هم زه له ولسونو راضي یم هم ولسونه له ما راضي دي نو اوس هغه د دندې خوند لا ډېر شوی ځینې ډېر خوندور شیان دي په دنده کې راته دغه د ولسونو مینه په سیمه کې په کروزو کې په ښار دننه کله چې ګرځم د ولس سره هغه زما اړیکې د ولس باور او تر څنګ یې هغه کوم امکانات چې مونږ لرو د هغه نسول په ټوله استفادې سره ولس ته بیرته خدمات رسول دا هغه شی دی چې
واقعا خوندور دی او زه هر ورځ بلې غفاري تاسې نه میاشتې کار ته پرېنښودل شوی بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغو نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وی کنه متردده وی چې تاسې به هلته پرېښودل شئ که څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصده وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمي فیسبوکي اعلامیه یې ورکړه چې موږ ظریفه غفاري بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلار جان می بی باور پدی یعنی بی باور و چې زب هل توشم کولای دان د پایل کم خو ما هیڅ کله هم د انګلیزانو خبره گیب اپ ونه کړ تسلیم نشوم ورته تل زما غام دا او چې کا یو ورځ ویزه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زب د شاروالي په صفت په مغه ولایت کې کو دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوهېوم چې که چېرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا واوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي ترننه پورې دغه کوټ میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشتې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بلې ډېره زیاته مننه. آغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب ورسته ته پریښود. څونه خزینه له تاسو سره دلته کار کوي په کار بوخت دي او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصد یا څو تنه خزینه دي؟
زمون کار کوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي له ډرایورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي او دا ګاردو ډرایور دغه خلک چې زنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي یعنی اکثر عمومي توګه زمون په دغه مکتب کې نارینه نشته په تعلیمي برخه کې په تدریسي برخه کې او په اداري چارو کې یعنی ټول زنانه دي او شاګردان مختلف دي شاګردان هم موږ الکار لرو هم انجونې لرو خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدا چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې الکار مکتب خصوصي ته ولېږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي موږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلې دي او الکار زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده نو یو شانته ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته یعنې کې سړي د شاګردانو د الکانو ډېر تر انجونو نه زموږ په مکتب کې
بله اوریدونکو په کرخه دي مګبا یو اوریدونکو راوخلو او بعد له غینه به بیا د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خورې؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنيوله؟
نوم می احمد همدر دا او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کین. یو سلام دل منو ته یو سلام د آزادې راډیو کو دا.
وعلیکم السلام. مهرباني. پښتنه مو چاته متوجی ده او څه ده؟
پښتنه خو می غباری سره ته متوجی ده. اول ورته والد سره ته بخنه غواړم له خدای نه او دې ته صبر غواړم. او دویمه پښتنه می ته ده د خور جانې دا خو ډیره تهدیدو سره مخ شوی کانه.
اها.
او څومره دا مطلب دې دی هغه پلان کړ او دا څومره مثال خبرې دارو هی فشار سره مخسر دی دا یا کوم د سیفندو عظمت توا دی ورې دا میړانه تا.
بله.
او بس دغه پښتنه نه دا وای ورې دا.
بله. ډیره زیاته مننه همدار صاحب. اغلی غفاری ستاسو غږ اوري. مهرباني وکړئ اغلی غفاری.
همدار ضرور ډیره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټول لار همدار. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی او احساسي او عاطفي شي دی وی لور په صفات واقعا ډیر زیاته درديګم. کله چې وینم هغه غر شانتي پلار جان مينور را سره نشته او یعنی هغه ځای خالی دی دا او دا واقعا دردونکی دی راته.
او
کله چې دیو انسان په صفات دیو مسلمان په صفات او بیت دیو افغان په صفات
طولنیز وضعیت او د حد ته ګورم او هغه حد ته غل یعنی حد ته سنجوم دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو مون ټول مسلمانان یو یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی څوک مخته څوک شاته او زما پلار جان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و چې شهادت او دې پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې یعنی هیڅکله ولس ته وطن ته او حتی عامو خلکو ته یې هم بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی زه یې مشره لور یم نو بد یې نه ورسولیدلی وطن ته ولس ته خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی و نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو زما د روحیې او زما د پلان موضوع
بله
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی یا خنډ سره او یا همدا چې ګډوډي او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکه شهید شو نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري خپل تاثیرات لري خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم قوي مرام او زما هغه کلک هوډ مات کړي ځکه چې زما د پلار زه چې کله شارواله شوم او پلار جان مې پې خبر شو کور ته چې ننوتم سر یې را خپل کړو او څنګ کې کېناستم ماته یې ووي وې چې لورې زه دغه دی کرایي کور کې اوسېږم موټر نه لرم هېڅ څه نه لرم حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته که چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هره تیږه پورته کړي د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کښې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلار جان دغه نصیحت مې په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلار جان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلار جان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه همدا همغی پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
بله ډېره زیاته مننه اغلی غفاري ستاسې د این جي او په اړه به پوښتنه درنه وکړمه تاسې ویلي چې این جي او لرئ دغه این جي او مو په کومه برخه کې جوړه کړې ده او څه کارونه کوئ
دغه این جي او تر څه وخت مخکې پورې د میرمنو د افغان میرمنو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کاری کولو او ما شخصا خپله کله چې لا مې دولتي دنده نه و مسؤلیتونه نه لرلو هغه باندې مې کار کوم خو اوس نوی کار مې پې داسې هغه کار مې پې شروع کړی چې دغه این جي او به تعلیمي سنټر یا تعلیم ایجوکیشنل ارګنایزیشن یا تعلیمي این جي او هغه به ترې جوړوم دغه نوم او هر څه یې بدلېږي یو تعلیمي این جي او ته او د دغه تعلیمي این جي او له لارې تعلیمي مراکز به هغه کېږي رغول کېږي او میرمنو ته په وړیا ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړم چې دغه این جي او له لارې وړاندې شي
بله ډیره زیاته مننه موږ یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو د عباره واخلو السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په خیر اوسې. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی، یم د تلیفون بلنګو دی. هله د هغه خاموشه کوي، ګولې کوي، بیا به ځان راته معرفي کوي. بلې
خوشحاله وشه. اوس مې ټلیفون آواز کښته کړی، د راډیو آواز مې هم کښته کړی. ټلیفون پر کښ شوه. مینه پال علي زه یم، د هلمند ولایت ښایسته مسکنه د هغې غفاري صاحب سمې دغه خبره ده او پوښتنه ځینې لرم. ښاروالۍ رئیس یا مدیر ټاکل شوی دی د په وای کې دي د ښځو سره دې کمې همکاري کړي دي او تر اوسه دې ښه کومک ورسره کړی.
بله، ډیر زیاته مننه مینا پال صاحب کور مودن. اغلی غفاری پښتنه یې تاسو ته راځي و مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه ورور کور ودان. ورور یو خدای دی چې هغه د جندر قانون سره سم په اداره کې میرمنو ته د ونډې موضوع دی چې موږ خوشبختانه بسونه ټول د شروالي ټول ټول بسونه اعلان ته تللي او په دې کې واقعا ډیر زیاته لیواله یم چې ډیرې میرمنې زما د همکارانې په صفت په اداره کې کار وکړي. بیا له ادارې نه بهر ما یو ولسي موضوعات دی چې خوشبختانه نن ورځ شروالي اداره یو له هغو ادارو نه دی چې میرمنې په ډېر ډاډه زړه راځي او حتی تر ما پورې د هغوی کار، د هغوی هر څه، او حتی باور وکړئ کله کله چې میرمنې په نورو ادارو کې هم مشکل سره مخ وي ما ته راځي ادارې ته او له ما نه همکاري غواړي. او زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې کولی شم میرمنو ته سربېره په دې چې مستقیم کاري اړیکې نه لرو خو بیا هم یو څه کولی شم او تر څنګ یې د اوس لپاره دوه مهمو پروژو باندې مونږ کار کوو چې یو زمینی مارکیټ دی چې هغه مختص میرمنو ته دی او په هغه کې میرمنې به خپل هغه شته توکي او اقتصادي سرمایه ګذاري لپاره چې کوم مواد لري هغوی به غلته وپلوري دا شیان. او تر څنګ یې یو لوی تفریحي پارک، کورنۍ تفریحي پارک جوړیږي چې هلته به د کورنیو لپاره د دې زمینه مسایل چې ډېر ډېر ښه خدمات ترلاسه کړي په سیمه کې.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی اندر، تاسو فکر کوئ یاستئ؟ اغلی اندر، بیا به هم خپل مخکنی پښتنې تراشو. تاسو خپل تحصیل د وادنه پاس بشپړ کړی دی، لګدار ته وایاست چې څنګه مو مخکې له تحصیل نه واده وکړ او ستاسو په نظر باندې که یوه نجلۍ وغواړي بعد له واده درس ووایي، یعنی څومره ډاډمنه یاستئ چې څو فیصده به وتوانېږي؟
خب واده مخکله تحصیل د تحصیل د ختمولونه دا یو د قسمت خبرم و او زی مشکلات کورنی مشکلات هم و په هر ترتیب، مگر که څوک اوډو لري، اراده ولري، کولی سي چې تحصیل وکړي په هره مرحله کې د ژوند چې وي. مثلا ماستری زما دا څلور کاله کېږي چې ما خپل ماستری ختمه کړی ده. دا پوهنتون نه چې فارغ شوم د دوو درېو ماشومانو مور وم، دولسم نه چې فارغېدم د دوو ماشومانو مور وم. یعنی ما زه وتوانېدم چې په اولادداري به سره د کورنۍ مشکلات او د کور کار او جنجالونو سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، ځکه چې زما علاقه د تحصیل سره و او غوښتل مې چې تکمیل کړم خپل تحصیلات. نو داسې خاص ستونزه که د کورنۍ له خوا مشکلات نه وي او کورنۍ سپورت کړي، هر څوک یې کولی شي. ما چې اوس په دې وتوانېدم، هر څوک یې کولی شي، مقصد اراده قوي ولري.
بله، بیا به هم ستاسو ملاتړ ته راشو چې ستاسو ملاتړ څوک و چې تاسو وهڅولی او ستاسو ملاتړ وکړ چې تاسو درس وایست. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ته؟ خیر یا؟
بخیر. اوسې ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړکنې ولي؟
مننه، خوشاله سيزه تلا قدرمن يم، زه نیمروز سپاري کړم.
قدرمن صاحب، مهرباني وکي.
مننه، په دې بخښنه سره موضوع نه ده تعقیب کړی، کې ولز را روشانه کړي.
درنو اوریدونکو دا د مخکخه خځې خبرونه ده. از مګ دغه ورور اړیکه پرې شوله. د خبرونه کې مګ د هیواد مخکخه خځې راغواړو او تاسې ته د فعالیتونو په اړه د زده کړو په اړه معلومات درکو او همدارستاسي هم کولای شي چې د دینه خپل پښتني ولري. مګ سره ووس اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله او اغلی اوسی اندړ میلمنی دي. از مګ د ټلیفون شمیرې دي 0 و 79 45 40. بل شمیره مو ده 0 و 79 22 55. تاسو کولای شئ چې د دغو اغلو میلمنونه خپل پښتني وکي. بله بیا به هم راشو اغلی غفاری ته. اغلی غفاری د رادیو په اړه راته وایاست چې له څه وخت را پدې خو مو رادیو پیل کړی دی او څنګه مو علاقه مندي نشراتو ته پیدا شول چې تاسو باید نشرات ولرې.
ډیره مننه کله چې ما انجو جوړه ک د افغانستان پرمختګ او لاسنیوي ټولنې په نوم ما ټولنه جوړه ک. نو د دې سره سم د سی یو څه ذهن کې راته پیدا شو چې میرمنې ډیرې لرو پرتو سیمو کې او هغه ولایت او هغه ولسوالیو کې چې لا هم د سمعي او بصري او یا هم ټولنیزو رسنیو امکانات کم دي. هلته دوی ډېر کم خبرېږي ځکه چې زموږ ډیری میرمنې بېسواد دي او دا یوازنۍ لار دوی ته د یو شی رسول همدغه رسنیز شبکې دي. نو په دې باندې مې د سرمایه ګذاري لپاره پیل وکړ. بلاخره زما اوسنۍ کوژدن دی جناب شیر محمدي د اطلاعات فرهنګ د میدان وردګ ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس. دوی یو وخت په پکتیکا کې اطلاعات فرهنګ رئیس ول. نو دوی سره زما شناخت وشو او دوی سره ما ګډه د راډیو په ګډه کې شریکه میدان وردګ ولایت کې د راډیو جوړه کړه. د دې رادیو نوم پیغله سم دی او دغه نوم هم هغه نوم دی چې باور وکړئ ما حتی هغه د وخت د ولایت پولیس سره هم بحث یې لرلی چې ویلې چې دغه نوم یې بدل کړه. عجیب دی پیغله. خو ما ورته وویل ما وی آدرس یې بدلوم خو نوم یې نه بدلوم ځکه چې که ته د ځوان په نوم نه شرمېږې نو د پیغلې په نوم هم مه شرمېږه. نو بلاخره د رادیو جوړ شو او رادیو د خزو د حقونو اړوند فوکس برنامه لري. په دې کې ګڼ ټولنی سیاسي فرهنګي اقتصادي او تفریحي ټولي پروګرامونه شته حتی هنري پروګرامونه. شاوخوا شپاره ساته نشرات لري. د دې شپاره ساته نشراتو سربیره میدان وردګ ولایت 3 ولسوالۍ لوګر 4 ولسوالۍ غزنی 2 ولسوالۍ او د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ هم کور کوي. FM سپور کې دی. نو دا رادیو زما لپاره د سیو سره چې سرویر پر دې چې تر همدا اوسه پورې هم زه په ټوله په تاوان کې تر رواني او همزه هم زما د ژوند ملګری کوژدن مې. نو خو بیا هم دا رادیو نه تړو ځکه چې کوم هغه احساسات ولسي احساسات بالخصوص د میرمنو لپاره چې کوم زمینه سازي شوې د دې رادیو له لارې د هغوی د غږ د انعکاس لپاره هغه ماته ډېر مهم دی. کله چې دا رادیو په لومړی ځل میدان وردګ ولایت کې مونږ افتتاح کړو لمړنۍ آواز له دې رادیو نه چې ووته د یوې میرمنې آواز وو هغه لمړنۍ نشرات یا هغه فرست سیکنډ یې هغه زما خپل غږ وو. نو دا په داسې حال کې وو چې میدان وردګ ولایت کې حتی ملي راټلیدون د دې اجازه یې هغه وخت نه لرلو دغه ځینو امنیتي او سیمه ییزو ټولنیزو ستونزو له کبله چې د میرمنو سندرې یا غږ یا تلفوني اړیکې خپاره کړي خاصه شخصي رسنۍ. نو دغه رادیو سره یو ډېر ښه تحول رامنځته شوی. میرمنې سیاسي اقتصادي فرهنګي ټولنیز په ټولو برخو کې فعال ونډه لري او خوشبختانه ډېر زیات مینوال لري د رادیو. او یوازې د نن میدان ورده کلی یو میلیون نفر ته اوریدونکي.
بله ډیر زیات مننه. یو اوریدونکي په کرخلرو د برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟
السلام علیکم، صفت الله درځم خبر کوم.
صفت الله مهرباني وکي. صفت الله سپ
زه خکره د سیاسي پروګرام سره د خپل مين سیاسي د خو هغه وخت اداره چې تلیفون مې لایې زوږ دا تلیفون ولاکو.
مهرباني وکي که تاسو کوم پوښتنه از مګد میل منو نه لری دوی به تاسو ته جواب درکړي.
یا د دوه ملمنو ته زما پوښتنه دا ده چې د ښځو تعلیم، زه پوښتنه دا به خپل نور تعلیم کوم کوي عصري تعلیم.
دغه پوښتنه مو مهرباني. بله مهرباني وکي تاسو خپل پوښتنه بیرته لسره وایاست او وقفه پکې مره ولې زکه چې دلته فکر کوم تخنیکی ستونزه هم شته ستاسو په تلیفون کې. البته مهرباني دغه ورور اړیکه پرې شله. اغلی اندړ د مخکنی پوښتنې جواب له تاسو واورو. څوک ستاسو ملاتړ و چې کله تاسو درس بیرته یعنی درس مو تکمیل کړ او اوس یو فعال میرمن یاست، یعنی د دې تر شا د چا لاس بولی او د چا زیاته مدیونه ځان ګڼي؟
په لومړي قدم خو په ټولو کې زما خپل هوډ او تلاش او شوق او علاقه و. په دوهم قدم په کورنۍ کې زما پلار جان خدای دې وبخښي ډېر تعلیم تر دې سره علاقه درلود او ډېر حمایت او کوشش کول، او زما د ژوند ملګری هم د دې طرفدار نه و چې زه له درس تعلیم نه پاتې سم او نیمګړی پاتې سي زما درس تعلیم. ځکه چې زموږ په کورنۍ کې په درس تعلیم کې یو خاص رقابت و او هغه هم ډېر سپورت وکړو مخصوصا د اولادونو په روزنه کې په ساتنو کې زما سره همکاري کول د کور په کارونو کې تر څو چې زه وخت پیدا کوم خپل درس ووایم د امتحان په شپو کې او دې تحصیل پیدا ما ورکړم.
بله ډېر ښه.
او په څنګ کې هم دا اوس هم په سیاسي کارونو کې په اجتماعي کارونو کې تاسو ته معلومه ده چې زه خو د سوی ختیځ دون د والي کمیسیون د شورا رهبري هیات غړی یم. په څنګ کې د غزنی ولایت د خلکو لخوا هم راته په یو د مشر په سترګه ګوري او دوی د غزنیوالو تمه او توقع ماته ډېر ده چې په اجتماعي برخو کې په سیاسي برخو کې د دوی اواز واوسم او د دوی غږ پورته کړم. په څنګ کې چون زه د اتاق تجارت او صنایع د مدیر هیئت غړی وم، مستقیم استازی وم په وزارت کار امور اجتماعي کې د قوانینو په ارتباط تقنینی اسنادو په ارتباط او او برخو کې ما کار کول ډېر وخت مې اجتماعي کارونو سیاسي فعالیتونو ته د باندې خلکو ته ورکول. نو په هغې کې زما پوره سپورت او حمایت د کورنۍ لخوا و او د اوس هم شته.
بله ستاسو د نورو مدني فعالیتونو اجتماعي فعالیتونو په اړه بیا له تاسو نه واورو. اوس فکر کوم یو اوریدونکی لرو دی بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
زه چې خو خورتا ستاسو ساتل مرمرو نه کې سره ستاسو مات روان دي کومه د خان افغان ما د ننګرهار.
مهرباني وکي افغان سپ
من خبر اخمه دا کو من په افغانستان کې ډیر ځان د تکلیفونه استلی دي او د دې تکلیفونه الله جل ور کوي. او ځکه چې تاریخ ته وګورو د تاریخ کې هم ډیر خزه قربانی ورکړي دا افغاني تاریخ کې هم ډیر خزه قربانی ورکړي دا موږ په دغه سي زنانو باندې ویړو په دغه زنانو شالو چې د خپل وطن او د خپل خاورې خدمت لپاره هر مشکل ته غاړه ایښې ده. پښتنه مې زده کوي دغه حکومت او د طالبانو یو توافقنامه وشي د سولې کنه، نو دې سره به دغه د زنانو کار کوله شو کنه شو کوله د طالبانو سره ډیر مننه کوم.
ډیره زیاته مننه الله تاسو نه هم اغلی غفاری کچا هم په دې اړه باندې تاسو سره مخ کې مرکه کړی و کچیر ته طالبان راشي تاسو په اند باندې بعد خزو شته لاس تراوډنې لاس لاړ شي کنه خو یو زل بیا د غزمنګ ورور غواړي چې الله تاسو نه ووري مې ربانی وکي ورور روان خدای
چې یعنی زین شیان پام او پولیسیا کی وای وای پکیو شای باندې چې دې تینګار وکي یو شای چې دې پزړه و ذهن کې وساتې هغه اتمن کیږي او یو شای چې تمره د سرسری ونی سي او وای او کانفیدنس ورته ولري هغه خپل روډیا ورته ونه بایلي هغه اتمن هغه سکیږي چې تی توقع لري نو اول خو زه بیخي د دې مخالفه يم چې وایو چې کچېری مونږ د هر څه له لاسه ورکو وري مونږ به دا هر څه له لاسه ورکو دا هر څه مونږ ته چا هوایي توفه نه دی را کړی دا مونږ ته چا آسمانه نه دی غورځولی او نه هم دغه شی څه هوایي په لاس راغلی قربانۍ ورکړي مونږ زحمتونه ګاللي مونږ دردونه زغملي شخصا زما یعنی باور وکړي اوس خو چې کله مې پلار جان له لاسه ورکړی اوس خو بیخي مې هغه وجدان نه مني زه سوچ وکړم چې که چیرې زه دا هر څه له لاسه ورکړم ولې زه یې له لاسه ورکړم کله چې زه په دې باور لرم چې دغه هر څه ما په ډېر لوی قیمت په ډېر لوی بیه ترلاسه کړی نو هېڅکله هم اول دغه شی باید پری نږدو چې را پیښ شي خو که چیرې پیښ هم شي تاسو باور وکړئ چې زه په دې باور یم او مطمئنه یم چې اوس مهال افغانستان او دغه حداقل شل کلان هغه نه وروسته افغان میرمنې هېڅ څه نه وي یو میلیون میرمنې خو به داسې وي چې ووایي چې له سر او مال نه تیز خو د عزت د ساتنې سربیره د دې وطن هر څه به هم ساتو او خپل هغه هر څه لاسته راوړنې هم نو او دغه یو میلیون میرمن په قطار کې زه به هم وم میرمن اندړه به هم وي نور دوستان به هم وي او انشاءالله چې ماتې به نه منو مخته به ځو دا وطن زمونږ دی مونږ یې جوړوو او
بله اگر غفاری اوس چې تاسو خارواله یاستې او خپل موقف کې خوشاله ستې څومره هیڅ کوي چې خپل اهداف ته یا رسیدل یاستې یا ور رسیدو ته نږدې یاستې
زما لپاره شاروالی او یا هم اوسنۍ وظیفه چې یم دا لا تر اوسه لومړنی ګام دی او له لومړنیو قدمونو او استیپونو دی زما هدف زه نه غواړم نه پوهېږم څنګه یې تشریح کړم ځکه چې زه نه غواړم خپل اهداف په یو وړوکی قالب کې تصویر کړم د یو پوزیشن یا یو هغه په حد کې ځکه چې زما زه غواړم هر څه چې یم هر ځای کې چې وم په هر حال کې چې وم فقط او فقط وطن او ولس ته مې خدمتګار واوسېږم او شم کولی چې حداقل د راتلونکي تاریخ د پاڼو په یوه ډېره وړه برخه کې خپل نوم که هغه په تور وي که په شین قلم وي ولیکم او د ولس او تاریخ په حافظه یې وسپارم.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندر د خزو شتون او فعالیتونه په سوداګرۍ کې اوس مهال تاسو څومره اړینه بولی او څومره ګټوره ده؟
د خزو شتون په سوداګرۍ برخه کې ډیر اړینه او مهمه ده ځکه چې یو خزه اقتصادي استقلالیت ولري او دا توان او د دې وړتیا ولري چې کار وکړي او خپل ځان ته او خپل فامیل ته یوه ګلالاله ډوډۍ برابره کړي. دا ډېر په ژوند باندې مثبت اغیزه او مثبت تاثیر لري، یعنی ډېر تاوتریخوالی او مشکلات په کورنۍ کې په کور کې ورسره له منځه ځي ځکه چې مستقیما هغه په اقتصاد کې صحیح کیږي، مستقیما خپل قوان سره خپل پلاس سره خپل ورور سره وګور کوي او په اقتصادي برخو کې ورسره مرسته کوي. نو اوس مهال موږ په افغانستان کې هم الحمدلله زموږ ډېر خویندې په اقتصادي برخو کې مصروف دي او کار کوي او خوشبختانه دا مصروفیتونه پخوا یوازې محدود وو په دې صنایع دستي او سوزندوزي او مورادوزي په دغو برخو کې، مګر الحمدلله موږ نن سبا خویندې په مختلفو برخو کې د ساختمانی نه نیولې تر ترانسپورتي برخو کې تر زراعتي برخو او په مختلفو برخو کې دوی تجارت کوي، بزنس کوي او ځانته کار او ځانته او نورو ته د کار زمینه برابروي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی غفاری، لکه څنګه چې تاسو د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی، هغو ښځو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو، له امنیتي وضعیتونو، له غم او درد د خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي؟ بله اغلی غفاری اوري؟
بله وغږ ما اورم.
مهرباني وکړئ
او بخی غږ مو بند شو، ما سوال وانه خسته.
بله زبه می خپل پښتنه بیا د تکرار کومه، څنګه چې تاسو د ډیر لوی غم او درد په تیرولو سره او په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی او په خپل هوډ باندې ولاړ یاستي، هغه خزو ته چې له دغه حالاتو متاثر کیږي څه ویل غواړي؟
باور وکي بیا وایم، کله چې احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډیره بده ضربه مې وخوړه. د ژوند زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و، هغه زما ملګری، زما دوست، زما انډیوال، زما همراز، یعنی داسې کس و چې باور وکړي تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله، داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ، ځکه چې زه به مخته وم، پلار جان به مې راپسې منډې وهلې، یعنی د کور دننه، یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمي وو چې له حده ډېر. نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه، خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې، کور کې نه وم، زه پلار وم دندې نه، پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی، کور دروازه یې ټکولی، مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی پغې کې او همالته موټر یې درولی، زما مورجانه په خپله زما پلارجانې شفخانې ته انتقال کړی.
بله
نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه، یعنی ډیره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم ته نه غورځي، ته نه لړزېږي، ته نه ژاړې، ته نه چیغې وهي، ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي.
بله
نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم، نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم، ځکه چې کوم درد چې هغه ته رسېږي د هغه نیمایي شاید ما ته ورسېږي یا د نیمایي نه یې هم کم. نو یو خو دغه موضوع دی چې زه مې کوم هغه کارج او استقامت چې په مورجانه کې وینم تمه یې لرم چې ټول مېرمنې ولري، دا یوازنی شی دی کولی شي حداقل حداقل مونږ نسل ته او راتلونکي نسلونو ته د دغه وطن سره دغه رښتونې مینې درد ور سره انتقال شي. مونږ یوازنی شی له اړخه تل کړېدلي یو او یا هم ځورېدلي یو یا ځپل شوي یو، هغه همدا دی چې
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. په لنډو کې بعد اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زمونږ وخت په ختمېدو دی. اغلی اندړ تاسو خپل پیام راته ووایاست، ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي؟
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې تشویش مکوئ، د الله جل جلاله په مرسته ان شاء الله هر شخصي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو، یو اتحاد ولرو، او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو، که یو لاس کیږو پاتې کیږو، که نه یې ورکیږو.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. انا خدای سپارم، الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.